اوردونکو د مشال ریډیو پروانه پروانه کې د خپل کوربه اسرائیل لمون سلامونه منی د نن ورځې په روسي خبري غړي کې ووري د افغانستان په میدان ورده کې ځانمرګي بریچ شوی په کوټه کې د لادرک شو بلوڅ کورنۍ ولاریون خړې او بیا یې هم تور لګولې چې د پاکستان استخبارات او ملیشه ځواکونه دي نور د دوی وګړي نه وچني د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې د جلوزو کیم کډوالو مسلې دي حل کړي د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د اوږدې تیرې مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي دا چې د عملیاتو څه نتیجې مخې ته اول نه راځي په دې اړه هم یو ریپورت لرو په لومړی پامیر ساحل ته ورځو تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبري سرټ کې د افغانستان په میدان وردګو کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې درې کسان وژل شوي او یو سلو یو ژوبل دي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ورکو شویو بلوچانو کورنیو د خپلو کسانو د خوشی کولو لپاره لاریون کړی دی او په مصر کې د نننۍ مظاهرې لپاره حکومت د پلازمینې قاهرې په مهمو ځایونو کې پوځ ځای پر ځای کړی دی بشپړ خبرونه د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې ځانمرګي برید درې کسان وژل او یو سلو یو ژوبل کړی دي سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 8 بجې د ولایت په میدان ښار کې درنه ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه ولایتي وایاند شاهد الله شاهد مشال رادیو ته ویل پیخه د میدان ښار امنیه قومندانۍ ته نږدې شوې ده د په وینا د پیخې ښکار شوي زیاتره ولسی وګړي دي
ګهاري په یو مازا موټر کې چې د انفجاري مواد نه ډکړې او پاسې په خاصه چولې په همدغه کوڅه کې د مرکزي سعید افسر دی په کوڅه کې دوه نفر کوم بیا شاته انفجار ورکړې دی انفجار په لامل دلته ملکي کسانو کورونې خلکو چې ډېر تلفات اوښتي دي مجموعاً تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوو نوي کسان روغتون ته راوړل شوي دي په
خود روختون رئیس عصمت الله عاصم وای دوی ته تروسه یو سلو یو ژوبل کسان ورسیدلی دي د په خبره په چاودنه کې د دوی روختون ته هم تاوان رسیدل دي او یو شمیر ډاکټران پکې ژوبل شوی دي د حمله پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ورکو شویو بلوچستان په اړه جوړ سازمان مظاهره کړی ده بلوچستان د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته لاریون او مظاهره نن په داسې حال کې کړی ده چې د دوی په وینا د پاکستان ملیشي او استخباراتي ادارې نن سهار وختي له تربته یو بلوچ لزان سره بيولې دي د ورکو شویو بلوچستان کورنۍ له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دوی کسانو ورکیدو او وژنو مخه دی ونیسي د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ بشال رادیو ته ویل په ټول بلوچستان کې د دوی مظاهره روان دي
نن موږ یو ملګری دی مخکې الیاس نظر وو دته پورته کړو ایجنسیان ایف سی او ایم آی آی ایس آی بیا دې شهید وکړي د دوه کال بعد نن د دې ورور ته پورته کړو سهار وختي تربت سره د دې لپاره نن موږ مظاهره کړی
هلته د پاکستان استخباراتي ادارې ملیشه ځواک او د بلوچستان صوبایي حکومت دا تورونه ناسم بولی چې ګواکې دوی بلوچ ملتپالان له ځانه سره وړي وژني او بیا خراب شوي مړي په بیلابیلو سیمو کې اچوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د امنیتي اندېښنو له کبله په کراچۍ او کوټه کې نن شپې ناوخته پورې د موبایل ټلیفون سرویس به بند دي په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت رحمان ملک وویل په راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم د ترهګرۍ خطر موجود دی نو د دې دواړو ښارونو په ځینو برخو کې به هم موبایل ټلیفونونه کار نه کوي د پاکستان کورنیو چارو وزیر دا خبره د محرم میاشتې د نهمې او لسمې نیټې د ماتمي غونډو په مناسبت کړې ده چې ورباندې دوه ورځې مخکې هم په راولپنډۍ او کراچۍ کې حملې وشوې د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پولیسو پر پوستې حمله شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی او دوه ژوبل دي د پولیسو په وینا پیښه بیګا ماخوستن په پهاړي پوره سیمه کې شوې ده تر دې پیښې وروسته پولیسو امنیتي ګامونه سخت کړي دي چارواکي وایي په محرم کې د امنیت ټینګښت لپاره په ښار کې 10,000 پوځیان ځای پر ځای کړل شوي دي د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ځایي خلکو ویلي تېره ورځ له میلانشاه سره نږدې په انغر کلي کې جرګه شوې ده چې پر یو شمېر مشرانو علماو او د حافظ ګلبادر د ځایي طالبانو سربېره عام ولس هم پکې ګډون کړی دی د سیمې یو ځایي خبریال ملک ممتاز مشال راډیو ته ویل چې د دې جرګې مقصد د سیمې امنیت ټینګښت و جرګې په پریکړه کې ویلي له سیمې د سړي تښتونکي ترهګر او امن ته تاوان رسوونکي په سمدستي توګه ووځي کنه نو وبه وژل شي د پاکستان تحریک طالبان د بلوچستان جوب له ګلکچ سیمې د پاکستان استخباراتي ادارې دوه تختول شویو کارکونکو ویډیو خپره کړې ده په ویډیو کې دا دواړه کسان لاستړلي درېدلي خودل شوي دوی په خپل وار په خبرو کې له خپلو افسرانو پوځ او حکومت د خپل خلاصون غوښتنه کوي دا دواړه کسان د روان کال مارچ میاشتې پر اتمه تختول شوي ول تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په مصری پلازمینه قاهره کې نن له مهمو ودانیو سره امنیتي او پوځي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. حکومت مخالفه ډلې د قاهرې په تحریر څلور لاره کې نن د لوی لاریون پلان جوړ کړی دی چې د ولسمشر محمد مرسی د آئینی بدلونونو پر ضد احتجاج وکړي. تیره ورځ مصری ولسمشر محمد مرسی پلویانو او مخالفانو د هغه ولسمشریز حکم پر ضد او په حق کې مظاهرې وکړې چې تر مخې یې نوموړي ځان ته د یو اړخیزې پریکړې له لارې ډېر زیات واک ورکړی دی. تیره ورځ په خپور شوي فرمان کې ولسمشر مرسی ځان ته دا واک ورکړ چې د هغه هر ګام یا پریکړې مخنیوی به کوي چې د انقلاب ضد به وي. دا فرمان وایي د ولسمشر جاری کړي فرمانونه، پریکړې او قوانین به حتمي وي او پر ضد اپیل نشي کېدای. د اصلاحاتو پلویانو فعالانو پر مرسی تور پورې کړی دی چې آمرانه یا ډکټاتوري واک ترلاسه کوي او د تیر کال بغاوت پر آیډیالونو حمله کوي. د مخالف ډلو یو مشر محمد البرادعی ویلی دی مرسی ځان د مصر نوی فرعون په توګه مقرر کړی دی. او نن د اروپایي ټولنې مشرانو د ټولنې اووه کالنۍ بودیجې یا بجټ په اړه خبرې اترې بیا پیل کړې دي. د خبرو لومړی لنډ پړاو نن سهار د بلجیم په پلازمینې برسلز کې پای ته ورسید. په دې خبرو کې د هیڅ مهمې پریکړې خبر ورنکړل شو. د جرمني چانسلر انګیلا میرکل خبریالانو ته ویلي هغه ګمان نه کوي چې د روانې اونۍ تر پایه به موافقې ته ورسیږي او دا چې دا امکان کم دی چې دا امکان دی چې نور بحث هم وشي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم ویلي دي چې په روانو خبرو کې ښایي پرمختګ ونه شي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې پامیر صاحب وړاندې کول.
په دې غړي کې بعد افغانستان په میدان وردګ کې د شوي ژوندګي بریک پړه معلومات اوري.
نوی کې پنځه غ نارینه دي، په دې کې یوولس پکې ښځې دي، څلور پکې ماشومان دي. په شهیدانو کې دوه کسان چې دي ملکي کسان دي، ولایت کارکوونکي دي او یو پکې ښځه شهیده شوې ده.
په کوټه کې د لادرکشو بلوڅو کورنیو لاجون کړي
مظاهره خو نن موږ یو ملګری دی مخکې الیاس نظر و دته پورته کړی ایجنسیان ایف سی اور ایم آئی آئی ایس آئی بیا دې شهید وکړي.
د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکو وایي
ژوند تر مې څو نه راي هر شپه د کیمپونو نه راک ګولې فایر کیږي، د غټه غټه دزې کیږي. دغه څه خلک پر ریکارډ موجود دي چې غونډون خاندان دز د سو بار بار افراد کیږي هغه تخمیم شوی دی.
د پاکستان د قبایلی سیمو نه د پارلمان غړو له وزیر اعظم سره په ملاقات کې دا قسمه غوښتنې کړي
دا علاقې په حواله وسره خبرې وکړې چې موږ به کم په جنازو کې کم کسان دي هغه ته ډېر تکلیف دی او هغه کوشش دا وکړه چې واپس خپل علاقو ته لاړ شي او موږ په علاقه کې امن راشي.
د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې ځانمرګي بریډ درې کسان وجلی او یو سل یو یې جوبل کړی دي. سیمه چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 8 بجې د ولایت په میدان خر کې درنه ځانمرګي موټر بمی حمله وشو. دغه شان د حملې پلا وسلوال طالبانو پر غاړه اخیستي. نور تفصیل د مشالې ډیو خبريال سید شاسکی مرکوي.
ځانمرګي برید نن سهار د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې امنیې قومندانۍ ته نږدې شوی دی چې پکې تر اوسه پورې یو سل او یو تن ټپ شوي او درې نور وژل شوي دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په برید کې ټول ټال 90 تنه ټپیان شوي او درې نور وژل شوي دي. دی وایي په برید کې د میدان وردګو د زندان ګڼ شمېر بندیان او د ودان په نامه د نشیانو د تداوي د روغتون یو شمېر کارکونکي هم ژوبل شوي دي. شاهد په خبره په برید کې د عامو وګړو 25 کورونه هم نړیدلې دي.
جهاري په یو مازه موټر کې چې د انفجاري مواد نه ډکړې او خاصه په خاصه چولې او همدغه کوڅه کې مرکزی سعید افسر دی کوڅه کې دولت یې کوم بیا شاته انفجار ورکړې دي. انفجار په عمل دلته ملکي کسانو کورونه دي، خلکو چې ډېر تلفات اوښتي دي، مجموعا تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوو 9 کسان روغتون ته راوړل شوي دي. په نویو کې 15 نارینه دي، په دې کې یوولس پکې ښځې دي، 4 پکې ماشومان دي. په شهیدانو کې 2 کسان چې دي ملکي کسان دي، ولایت کارکوونکي دي، او یو پکې ښځه شهیده شوې ده.
خو د میدان وردګو د ملکي روغتون رئیس عصمت الله سیم بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه 201 ټپیان راوړل شوي دي. دوی وایي په برید کې د دوی روغتون هم نړېدلی او ځینې ډاکټران یې ژوبل شوي دي.
په حدود د 101 مریض روغتون کې موږ سره راجستر شوي، او کیدای شي په حدود 40 نفر مخکې لګنا چې موږ راجستر کړو هغه سره کومکونه وسو هغه کلي پولیس هم شته او عام خلک هم شته، حتی ډاکتران هم شته، مریضان هم شته. موږ روغتون کې زخمي شوي، موږ څومره خساره خپله روغتون ته اوښتې یوه شپه جوړه نه ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې دغه برید یې د خپلو هغو ملګرو د غچ اخیستنې په موخه کړی دی چې په تېرو دریو ورځو کې په کابل کې په دار زړول شوي وو. څه موده وړاندې هم په میدان وردګو کې دې ته ورته ځانمرګی برید شوی وو چې لسګونه تنه عام وګړي په کې مړه او ټپیان شوي وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پېښور کې تیر ماسخوتن په پهاړی پور سیمه کې د پولیسو په چیک پوسټ لاسي بمی برید شوی چې په نتیجه کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. تفصیل غلام غوسره کوي.
د پېښور په رنګ روډ تیر ماسخوتن د نامعلومه وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پېښې په اخله د پېښور د فقیر آباد سرکل ډي ایس پی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو په رنګ روډ د پهاړی پورا تانې په حدودو کې د پولیسو یو چیک پوسټ د لاسي بم سره په نښه کړو.
پونې 7 بجې ټایم او دې دوران کې چې نو نامعلوم کسانو یو هینډ ګرنیټ وښته په پهاړی پورا چوکۍ باندې دا خدا کنجسټډ ایریا کې را په دې باندې یو ګرنیټ وښته. راغې په نتیجه کې زمونږ درې ځوانان چې کوم یو واحد زمان او رفیق او احمد جان دا درې وړه زخمیانو. په دې کې واحد زمان چې کوم دا شدید زخمی او دې بیا چې هسپتال تر ورسولو نو دې دوران کې دې شهید شو.
په دې پېښه کې ټپي شوي دوه نور پولیس والا په لریډینګ روغتون کې د علاج لپاره داخل کړي شوي دي. د دې پېښې په اخله دوی د مشال ریډیو سره د خپلو سترګو لیدلې حال سپدا ډول شریک کړو.
انو محمد خان مس په ډیوټي باندې ودرېدم، مطلب چې ډیوټي مې شل منټم نو شي چې بس یو ګرنیټ راغی چوکي کې ان نه را درز ول بس پوسټ را مې ورځې دو بس نور بیا بزان نه پوښوي او بس د لاس او خپل فارو غوږ مې مطلب چې ډېر غشي.
د مانو محمد رفیق دی چې زجی مسریزوی مشیخانو مسریزوی دا جی د روډ په غاړه چوکۍ او بس موږ د روډ نه ګرنیټ رو بغېدو او بس چې رو بغېدو بلاش ځینو بس نو ګرنیټ مو څوک ونیوې نه شي هغه دې بس د نیوو شی نه دی نو بس موږ د کټ نه ټوپ کوم وی چې دا گزار خو ډېر دروند شو چې دا څه شي بس چې کټ نه ټوپ کو بس دا سیډونه میډونه زمام ورګېده دا بل سپې مورګېده او یو پکې شهید شو بس جی بس.
د یادونه وړله چې تیر ماسخوتن د دې پیښنه وړاندې د ورځې 12 بجې هم د پیښور په بډبیر سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په سپین قبر چیک پوسټ په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي وو. خو امنیتي چارواکي وایي په پیښور کې د محرم پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره 10,000 امنیتي سرتیري د ښار د حفاظت لپاره ځای په ځای چمتو ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورېزو. کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې د بلوچو د تریتم شو کسانو غنو کورنۍ او لاجون کړي او بیا یې هم تور لګولې چې د پاکستان استخبارات او ملیشیا ځواکونه دی نور د دوی وګړي نه وچني. خو د پاکستان حکومت د تل په څیر بیا هم د بلوچو د تورونه رد کړي دي. تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې ورو.
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تر سوري لاندې د تریتم سبیو غنو کسانو کورنیو د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته لاجون کړي او یو ځل بیا یې له نړیوالو څخه غوښتنه کړې په بلوچستان صوبه کې دی د بلوڅو وژنه ورکېدل او د خراب سبیو مړیو مندل په جدي توګه باندې سي. د یاد سازمان لخوا دا لاریون په داسې حال کې سوی چې دوی بیا هم تور لګوي ملیشیا ځواکونو او د پاکستان استخباراتو له تربت سیمې څخه یو بل بلوڅ لا درکه کړی دی. د ورکو بلوڅو د دې سازمان مشر عبدالقدیر بلوڅ مشال راډیو ته وویل
دا مظاهره خو نن موږ یو ملګری دی مخکې الیاس نظر وو دته پورته کړی ایجنسیان ایف سی اور ایم آئی آئی ایس آئی بیا دې شہید وکړی دوا کال بعد نن د دې ورور ته پورته کړی سهار وختي تربت سره د دې لپاره نن موږ مظاهره کړی دی او مظاهره کوو مخته هم ان شاء الله نن تربت ټول بندې کراچی کې مظاهره دی کوټه کې مظاهره دی او بلوچستان هر ځای کې نن مظاهره شروع دی د دې په باره کې
که څه هم د پاکستان سپریم کورټ د ترې تمسوی او بلوچستان ستونزې ته په پام سره د بلوچستان اوسنۍ صوبایي حکومت په یو عبوري حکم کې مکمل ناکام بللې خو د پاکستان استخباراتو ملیشا ځواکونو او هم د بلوچستان صوبایي حکومت د ورکو بلوچستان د سازمان دا تورونه ناسم بللې چې ګواکې د ورکو بلوچستان تر شا د دوی لاس دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 ټکم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 ټکم 3 بجو،
سروې
په 28 ټکم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 ټکم 500 بجو.
تاسو د مشالې ډیو د پروګرامونو سباله یعنی د خلی پر زور دی شي او سم یو ریپورت لرو د شمالي وزستان د ځای خلکو په وینا 13 ورځ له میرانشاه سره نږدې په انغر کلی کې یو لوی جرګه شوه چې د یو شمیر مشرانو، علماو او د حافظ ګلبادر د ځای طالبانو د شورا سربیره عام ولس هم پکې ګډون کړي. جرګې پریکړه کړې چې لسمی څخه د سړی تختون کې تراګر او امن خرابون کې په سمدستي توګه اوځي ګینی لمر سزا سره به مخامخ شي. پر نور تفصیل لسمی څخه د مشالې خبر یالا کوي.
د ځایی خلکو په وینا په جرګه کې مشرانو او ځایی شورا په دې خبره زور ورکړی چې په سیمه کې اغواکار، ترهګر او امن خرابونکي دی فوري اوزی کنی په ګولو به وویشتل شي. دوی ویلی دی کم خلک چې د نصرګنده وسلوالو لخوا په هدفي وژنو کې وژل کیږي دا مختلف خلک په پټو جامو کې کوي چې د دوی خلاف به کاروایی کیږي. په دغه جرګه کې مشرانو ویلی دي چې میرانشاه بازار د حفاظت لپاره به د سلو قبایلیانو لخکر جوړولې شي چې د بازار او خلکو حفاظت به کوي او چې د غلطانه څوک سرکاري ودانۍ په نه خانه کړي. د جرګې مشرانو په دولت هم زور ورکړی دی چې د دوی هڅو باوجود هم کله کله سماین چاودنې رامنځته کیږي نو په ولسی ودانۍ او بازارونو دې ګولې نه وروي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د مشرانو نظر وپوښتو خو د امنیت په خاطر چا نه وغوښتل چې ځان د سر غړې وښایي خو د اوازونو نارې کړکولو په شرط یې د جرګې خبرې شریکې کړې. د دغه جرګې په اړه په سیمه کې موجود ځایي خبریال ممتاز ملک مشال ریډیو ته وایي
د وزیرستان کې مختلف قسم د بدامنی او کشدګي چې روانه ده هغې متعلق دې خبره وکړه چې د حکومت او د قبایل ترمنځ چې کوم امر معاهده ده هغه برقراره ده. په چارو چې داس خلک وي چې دلته په دې فورسز باندې حمله کو خو هغې نه عام خلکو ته نقصان رسوي او بل طرف ته دا وایي چې فورسز تا په چارو چې کوم حمله اور وي چې هغې بندې غادي کو او بل طرف ته دا خبره وکړه چې لکه وزیرستان چې د لاس او تیور دې نه بجلی سپلای باندې په چار دو حکومت ته چې هغه د فوري تور باندې ټیکو میران شاه بازور شي چې کومه حالات خراب شوي دي امن امان خراب ته هغې متعلق وایي چې میش وسل کسون او قبایل وي چې هغه مسله دلته ګاش کو.
سیډون کې خادم حسین چې په روانو حالاتو ژور نظر لري کلامو چې دوی څخه وپوښتل چې د قبایلو دغه جرګه څه تاثر ورکوي او د دوی دغه پریکړې تر کومه حده پورې عملي کېدلی شي نو دوی مشال ریډیو ته وایي
د قبایلي سیمو په عمومي توګه او د شمالي وزیرستان په خصوصي توګه اختیار د پریکړې کولو درې قسمه خلک کوي. یو خو هغه خلک کوي کوم چې ټوپک لري او هغه د وزیرستان خلک، دویم هغه خلک دي چې ټوپک لري او هغه نړیوال اړیکې لري د عربو، د چچنو، د ازبکو خلک، او دریم هغه خلک دي چې اغي تو فکلري او هغه ریاستی ادارې دي لکه فوج. دویم خبر پدې کې دا ده چې کوم پریکړه شوې دي په هغه پریکړو کې دی کوشش دا کړی دی چې مونږ دا چې وکړو شو چې ریاست په حوالہ نړیوال چې کوم قوتونه دي په دې سیمه کې د اغي په حوالہ او د عامو خلکو په حوالہ یو توازن پیدا کړی شي. دا علامتي یو اهمیت هم لري. د پاکستان د ریاست عملداري په شمالي وزیرستان کې نشته، ځکه هغه خلک فیصله کوي کوم خلک چې ما تاسو ته یاد کړ هر تو قسمه خلک اغل ته په یو خبره متفق شي نو دا عملي کولی شي. خو که هر یو دریم فریق پکې د مزاحمت کولو یا د خند اچولو اراده وکړه نو دغه د عملي کېدو نه بهر پاتې کېدی هم شي.
دا یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دا په اول ځل ده چې ځایي مشران او عام ولس په دومره ګڼ شمېر کې راجمع شوي دي او دغه پریکړې یې کړې دي. خو څېړونکي وایي که دغلته ټول قوتونه چې واک لري متفق شي نو ښې نتیجې به ورکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم یو ریپورت لرو. د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ځای خلکو د محرم په موخه د حکومت لخوا د امنیت لپاره د پورتکل شو غمونو ستاینه کړي، خو ځینې بیا وایي چې د دې لوجی د دوی په کاروبار باندې بد اغیز هم شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
په ډیر اسماعیل خان کې د محرم الحرام رسمونه منزل شي. په دا اول سره د ډیر اسماعیل خان شهر اوسیدونکي سما سوسوي یو دکاندار وایي چې د امن ساتلو دپاره کوم انتظامات شوي دي هغه د ستاینې وړ دي، خو د لارې د بندش په وجه د دوی کاروبار او دکانداري متاثر شوي دي.
مونږ امجد ملنګ انتظامات خو ډېر ښه دي، عوام د پوره ښه حفاظت ده. لارې باندې ګډیون مډیون مول مول نشته ده، مول کم شوه ده، ډېر گا کم شوه په دکاندارو باندې سر پروتا دا.
د ډیر اسماعیل خان یو بل وسه دن کا ذاتوی چشیا او سنی ورونا ورونا دی خزانه قوتونه د دوی په ماځ کې اختلافات پیدا کوي.
زمانه ما رشید احمد ده د سکیورټی نظامات کوم شوی دی ډیر ښه شوی دی، چیا او سنی دو خپل کورونو دی او بس سبار نا غراشی هغه د وجه نه سیدا کنه د خپل کې چې دا کن جګړو کې دا صحیح خبر نه ده. پولیس دوړه مسلمانان دی خپل کې جنگيږي.
د ډیر اسماعیل خان پولیس ډیپټی انسپکټر جنرال قاضی جمی رحمان ویاہی چھ دے محرم الحرام لسیزا پا امن سرال منزل دے پارامو بش پڑ انتظامات کڑی دی.
دیکھیں جی جو اس وقت ڈیرہ میں حالات ہیں یا سارے ملک میں حالات ہیں
وقت سچ پا ڈیرہ اسماعیل خان او پا ٹول ملک شے کم حالات دی. ڈی آئی جی زیادہ کڑا چھ دے دے حالاتو پا مطابق میش ٹول انتظامات کڑی دی. سالور زرہ دے پولیس او ایلٹ فورز وانان ڈیوٹی تر سرا کھوی پداکش دے سپیشل برانچ او فرنٹیر ریزرو پولیس سر تیری ہاں شامل دی. دے سرا سرا مشتاو دے پوجی فورس ملاتڑ ہاں حاصل وی. دا ٹول فورس زیرک او ساک تھی دے خدای پا فضل سرا مش وہ ہسا کہو چھ سب بدمرغا پیشا مخیتا رانشی او پا ڈیر اسماعیل خان شے محرم الحرام پا امن سرا والمنزشی
اور ڈیرہ میں مکمل امن کے ساتھ محرم منایا جائے.
یادہ دیوی چھ ڈیر اسماعیل خان دے محرم الحرام پا حوالے سرا دہواد پا غا شارونو ششمری جی چرتا چما بی برا خطرناک کے پیشے پیشے دائشی.
ہم دے موضوع کی پاتے کی گور دن کو سرنگتا استا معلوم دا چھ پا پاکستان کی شیعہ مسلمانان دے شمبے پورز دے اشوری ورز منزی خود تیرو کلنو په چیر سک کال هم د شګانو په ماتمی جلسونو بریدونه شوې دي. په پاکستان کې د شیعه او سنی تنظیمونو ترمنځ دغه جګړه له څو لسیزو راهیسې جاری ده. پښتنه دا ده چې آیا د فرقوانه د فرقه وارانه تاوتریخوالی جړلې خپل پاکستان کې دي او کنا لباندې ورته لمن وهل کیږي. همدا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاعي چارو لکارپوهي ڈاکٹر عائشہ صدیقہ څخه د یوې ځانګړي مرکه په سر کې کړی دا هغه وایي
جو فرقہ واریت کی سیاست ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں
که د فرقواریت سیاست ته په غور وګورو نو یو شی ډېر صفا ښکاري، هغه دا چې د دې جرړې دننه دي، خو ظاهره ده دغې ونې ته سره او اوبه له دباندې هم او له دننه هم ترلاسه کیږي. په 1990 کې د سوویت یونین افغانستان ته تر راتګ له مخه په ایران کې یو اسلامي انقلاب راغلی و چې لوجې دوه خبرې وشوې. یوه دا چې په پاکستان کې شیعهګان زیات منظم او په سیاسي توګه فعال شول، دوی ته ظاهره ده پیسې هم ورکول کېدې او ورباندې د ایران اثر او نفوذ هم و. د دې پر رد عمل کې د پاکستان د هغه وخت پوځي صدر ضیاء الحق د سنی مسلک سپاه صحابه تنظیم د جوړېدو ترغیب ورکړ. بیا دوی ته پیسې ملاو شوې، یو خواته سپاه صحابه او لشکر جنگوي و او په مقابله کې د شیعهګانو سپاه محمد نومي تنظیم و. بیا د دغو تنظیمونو وسلوالې ډلې جوړې شوې چې ورته پیسې له هیواد دننه هم خو ډېرې ورته له بهره ترلاسه کېدي، یعنی دیوبندي او اهل حدیث تنظیمونو ته سعودي عرب، نورو خلیجی ملکونو او ان لیبیا هم پیسې ورکولې. بل کار دا وشو چې د افغانستان جګړه روانه وه او له حکومت سره ولاړ تنظیمونو ته نور هم ملاتړ ترلاسه شو، او دا ډول پر سیاست د یوې خاصې فرقې رنګ زیات غالبه شو.
ډاکټر صاحب، آیا د نن ورځې فرقیزه جګړه د تیرو وختونو په مقابله کې زیات خطرناک شکل خپل کړی دی او که نه؟
1990 د جګړې شکل بیل و، او د 1980 لسیزې بیل و. په 80 لسیزه کې د غټولو تنظیمونو د خبرو تر حد د یو بل مخالفت کاوه، جنگ جګړه یې نه کوله. دغه تنظیمونه لکه سپاه صحابه، لشکر جنگوي او نور په دې وخت کې د افغانستان په جګړه کې مصروف ول. خو کله چې له هغه ځایه را فارغ شول نو دوی په 90 لسیزه کې هدفي وژنې پیل کړې، او له کال 2000 راهیسې د دې جګړې شکل بدل شو. اوس دوی خلک بے دریغه وژني.
ډاکټر صاحب، پاکستان یو ریاست دی او د ریاست لپاره هر شهري برابر وي، نو په داسې حال کې چې شیعهګان او سنیان دواړه پاکستانیان دي، نو آیا پاکستان د یو ریاست په توګه د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي او که نه د یو فریق کردار ادا کوي؟
ریاست سے ریاست کے عسکری اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ جی
کله چې خلک ریاست او پوځي ادارو ته وایي چې باید دغه تنظیمونه ختم کړل شي، نو دوی په جواب کې وایي چې د دې تنظیمونو په ټولنه کې جرړې دومره ټینګې شوې دي چې مقابله یې نشي کېدلی. نو د دې معنی دا شو چې ریاست لاسونه په سر نیولې دي او تسلیم شوی دی. دا خبره هم ده چې ریاست ځینې تنظیمونه وخت نا وخت د ځان په ګټه استعمالوي. بل خبر دا ده چې د ریاست قانون نافذونکو ادارو صلاحیت کم شوی دی. په پولیس کې صلاحیت او همت نه دی پاتې شوی چې دغه تنظیمونو مقابله لا وکړلای شي. بل خبر دا ده چې خای ترڅو تر 2014 پورې په افغانستان کې تصویر نه وی واضح شوی، تر هغه ریاست دغه مسالې ته په غور نه ګوري چې د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي.
خو ډاکټر صاحب، که وکتل سي په فرقوارانه جګړو کې د شیګانو مرګ ژوبله زیاته وي، دا څه ولیدا؟
یوه خبر داده چې د شیعهګانو شمیر د سنیانو مقابله کې کم دی. بل داده چې دوی ته د ریاست ملاتړ هم رانه دی ترلاسه. دریمه خبر داده داسې نه ده چې شیعهګان ځوابي حمله نه کوي. شیعه تنظیمونه هدفي وژنې کوي، خو سنی تنظیمونه در هدفي وژنو هم لاوړاندې تللی دي. مطلب دا چې دوی هلته کاروي کوي چرته چې اجتماع وي یا ډېر خلک راغونډ شوي وي. خو په 90 لسیزه کې همدغه شان حمله شیعه تنظیمونو هم کولې. بل خبر داده چې ریاست له شیعهګانو خوشاله نه دی. زموږ د دفاعي چارو څیړونکي چې حکومت ته هم ډیر نږدې دي په دې موضوع لیکل ویکل کوي. د مثال په توګه هزارګان چې شیعهګان هم دي، کله چې وژل کیږي نو دوی په اکلا عسکري څیړونکي وایي کېدای شي دوی ته له ایران د پیسو اخیستلو سزا ملاویږي. نو ریاست دوی ته د شک په سترګه ګوري. کله چې ریاست او د پوځي ادارو سوچ دا وي چې له سعودي عرب پیسې اخیستل بد کار نه دی، خو که امریکا او ایران څخه پیسې راځي نو بیا ته د وژلو قابل یې. زه دا نه وایم چې پیسې اخیستل پکار دي، خو کله داسې یو جنگ وي او ریاست څوک نه ژغوري نو بیا خلک د باندې قوتونو پر وسایلو تکیه کوي. نو په داسې حال کې ریاست یو فریق جوړیږي چې ورته جوړېدل پکار نه دي. دا وډه دفاعي چارو کارپوها ډاکټر عائشه صدیقه چې زمنګ همکار عبدالحق کړو سره په دې خبرې کړې وي چې آیا د فرقوانه تاوتریخوالی جړې خپل پاکستان کې زګیدلې دي او کنه لباندې ورته لمن وهل کیږي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
وخت شوې 15 بجې نو راځي چې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان په میدان ورتګو کې چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او یو سل یو ژوبل دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ورکو شویو بلوچستانو کورنیو د خپلو کسانو د خوشی کولو لپاره لاریون کړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ولک ویلي د امنیتي اندېښنو له کبله به نن تر شپې ناوخته په کراچۍ او کوټه کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګښت په موخه د مشرانو، علماو، ځایي ولس او د حافظ ګلبادر طالبانو جرګه کړې ده. د پاکستان تحریک طالبان یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استخباراتي ادارې تختول شوي دوه کارکوونکي خودلي چې له چارواکو د خپل خلاصون غوښتنه کوي. روغتیایي چارواکي وایي نن د غزې تړانګې له پولیس سره نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو کې یو فلسطینی وژل شوی دی. په مصر کې د ننني مظاهرې لپاره حکومت د پلازمینې په مهمو ځایونو کې پوځ ځای پر ځای کړی دی او د اروپایي ټولنې راتلونکي اووه کالني بجټ په اړه په برسلز کې د غړو هیوادونو مشرانو غونډه روانه ده.
اردن کولن خبرونه مد مشال لري نو وردل چې پامیر ساحل باندې خپل پر دی نیمای کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او دا به هم وري چې په باړه کې د روان پوزي اپریشن روسته حال څه دی. د غرنګ د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کړی دی او نور هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څرګندې شي د ریاض مسخیل نو
ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د شورو او زیارت په ورځ او شپه کې کراچۍ، پینډه او کوټه کې د ترهګرې پیښو کې د پولیس اهلکارو په ګډون 13 تنه مړه او 8 شپېته جوړ شوې دي. ادارې وایي چې د ترهګرې خلاف د پاکستان هلې ځلې او قربانې د چانه پټې نه دي، خو حقیقت دا دی چې د دې ترهګرې مقصد د پاکستان په کوسه کوسه او کور په کور جنگونه شروع کول دي او ځکه هم ترهګر مختلف مذهبي ډلې بازارونه او مزارونه په نخه کوي او ورسره پاکستاني ځمکني او فضايي فوج هم د دوی په نخه دي. ادارې چې داسې حالاتو کې زمونږ په استخباراتي ادارو لا ډېر ځموري راځي چې دوی وګوري کوم کوم ځای کې خلک د ترهګرو مرسته کوي، ځکه چې ځانوجونکي حمله کوونکي د لرې نه ناراضي. نو باید چې استخباراتي نظام نور هم فعال کړي شي نو د دې سره به ترهګري تر ډېره حده کم شي. د غرنګ د انګریزي ژبو ورځپاڼو ډان او ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې د ډی ایټ په غونډه لیکلي دي. ایکسپریس ټریبیون وایي چې د یوې اندازې مطابق د مشرانو د یو عرب خلکو نمائندګي کوله او د نایجیریا او مصر په ګډون د بعضې ملکونو مشر رانو او بازي استادو د کې ګډون وکړو کم چې یو ډیر ښه علامت دی. ادارې وایي چې غونډه کې د امنیت سره سره د غزا په صورت حال خبرې وشوي او د دې نصر بیره د تجارت او معیشت په چارو غور شو چې پکې پریکلو شو چې د غړو ملکونو ترمنځ زبات تجارت 2013 پورې 1500 ارب ډالرونه واړول شي. ادارې اخره کې وایي چې د غیر ملکی ملمنو دراتک په وخت امنیت ټینګ ساتلو په غرض ځای خلک هم د ټرافیک جام او تالاشي پرنګستونز سره مخ وو، خو بیا هم د پرم نه غونډې رستو دا تملری کې دي شي چې د خواګه باد د ټولو غړو ملکونو ولسته ورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان دن ورځپاڼه لیکي چې د ممبئی ښار په خونړۍ او بریدونو کې ککړ اجمل قصاب ته پانسی ورکړل شو، خو څلور کاله وروسته هم ډېرې پوښتنې بے ځوابه دي. بلخوا پی خبری اجانس لیکي که څه هم د سوات پر ملالا یوسفزی د بریدو وروسته په پاکستان کې بدلون راغلی و، خو اوس هم وسلوال طالبان جنکۍ په نښه کوي. نور د دې دواړو مقالو تفصیل د ګلیاز نورو.
ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې د هندوستان په ممبئی ښار کې د 2008 کال خونړیو بریدونو یوازنی بریدګر اجمل قصاب ته په پټه پانسی ورکول د هغه وخت بې حصه او د ډلهیز وژنو یادګیرنه ده چې پاکستان او هند یې تقریبا له جنگ سره مخ کړي وو. اداریه زیاتوي چې څلور کاله وروسته هم ډېرې پوښتنې دي چې جوابونو ته اړتیا لري. د دې بریدونو پر شا کوم لاسونه وو چې په سوونو معصوم خلک یې وژل؟ د دې مخی څه وي؟ دغه وسلوالو ته په کوم ځایونو کې روزنه ورکړل شوې وه او له کوم ځایونو نه وسله ترلاسه کړې وه؟ هغه څوک وو چې دغه وسلوال یې د خونړۍ مشن لپاره تیار کړی وو؟ دوی ته د اپریشن اسانتیاوي چې هند پورې د کشتو سفر پکې شامل وو چا ورکړی وو او ولې پاکستان د دغه کسانو په هلو ځلو خبر نه وو؟ ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې ورپکې په آزاد توګه خپل عملیات ترسره کوي او په کومو ځایونو کې چې غواړي په هغه ځایونو کې اهداف په نښه کوي. دغه ورپکې په بهرنیو هیوادونو کې هم د عملیاتو منصوبې په پاکستان کې جوړوي. د ممبئی خونړۍ بریدونو نه یو سبق ترلاسه کېدی شي چې حکومت او ولس په ګډه سره د ترهګرۍ لوی ګواښ چې د خلکو او د هیواد امنیت پر ضد دی یو موټی شي. بلخوا ایسوسییټډ پریس اژانس لیکي په سواد کې شازیه او کائنات ریاض خپل سکونونو ته ستانه شوي. دا دواړه هغه نجونې دي چې ملالا یوسفزی سره سکول ته روانې وي او د وسلوالو طالبانو په برید کې ژوبل شوي وي. خبري اژانس لیکي طالبانو ملالا په دې خبره په نښه کړې وه چې هغې د ښځو او د نجونو د تعلیم خبره کوله. خبري اژانس زیاتوي چې په ملالا د برید کوونکو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي او دا د اندېښنې خبره ده. په پاکستان کې پر ملالا یوسفزی د برید وروستو بدلون راغلی وو. د لومړي ګام په توګه په دغه هیواد کې د هلکانو او د نجونو تعلیم لازمی ګرځول لپاره پارلمان قانون سازی کړی وو چې تر مخه یې ماشومان په کور ساتل به جرم وي او هغه کورنۍ به $1500 جرمانه کیږي چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي. خبري ایجنسی وايي اوس هم وسلوال طالبان نجونې په نخښه کوي. د رواني میاشتې په لومړو کې په قبایلي سیمه کې وسلوالو د نجونو یو سکول په بس تیزاب شیندلی وو او په بیان کې ویلي وو چې دغه نجونې د تعلیم د لارې د مغرب اغدار خپلوي.
دا وګلیا سي تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقاله وړاندې کولې او اوس یو بل مقاله هم لرو. د ګلف نیوز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي چې په غزا د اسرائیل لخوا د بریدونو وروسته اوس د پښتنه راپورته کیږي چې د عرب هیوادونو خلک له خپلو مشرانو څه تمه لري چې هغوی لپاره څنګه عکس العمل ښودل پکار دي. تفصیل لګي د می وروسته ورو په ریپورت کې راغلي دي په غزا د اسرائیل لخوا بریدونه او په ټي وي چینلونو خبرېدونکو ویډیوګانو به ضرور په زیاتره عرب هیوادونو کې خلک دردولي وي. پښتنه دا ده چې اوس د عرب هیوادونو خلک له خپلو مشرانو څه تمه لري چې هغوی لپاره څنګه عکس العمل ښودل پکار دي. لیکوال وایي د اسرائیل د بریدونو په اړه په عرب هیوادونو کې د خلکو د رائے معلومولو لپاره هغه ځنو کسانو ته ایمیل او ټلیفونونه وکړل چې پکې د زیاتره رویه سخته وه. د هغوی وړاندیز دا و باید چې مصر او اردن له اسرائیل سره امن لوزنامې ختم کړي، په قاهره او عمان کې د اسرائیل سفارتخانه بند کړي شي. په دې کې یو تنده هم ویل دي چې آیا اوس عرب مشران په دې نه دي پوها چې خپل نوې نسل له پخوانیو ډیکټیټرانو آزاد کړي او دا رنگ نورې د غلامۍ پالیسیانې د برداشت وړ نه دي. مقاله لیکونکي وایي په دې کې د دوو کسانو وړاندیزونه چې زیاتره خلکو ته د اورولو وړ ښکاري، هغه دا و چې د مصر ولسمشر محمد مرسي، د قطر شیخ حماد بن خلیفه، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان او د سعودي عرب ځایناستي شهزاده سلمان عبدالعزیز لره په ګډه د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره غونډه کول پکار دي او دارنګ دلره په ډاګه دا پیغام ورکول پکار دي چې د اسرائیل لخوا د غزې محاصره او په دوامدار توګه د غلطه قبضه نور د برداشت وړ نه د پاتې شوی. دوی زیاتوي د اسرائیل جاریحانه پالیسي نه یوازې د فلسطینیانو بلکې د ټول عرب د نظم لپاره خطرناک دي. ل عرب پاتونه د خبره مخې ته راغلي ده چې یو عرب حکومت هم لخپل ولسونو خوندې نه دي. مخال لیکون کې وای زما په خیال د عرب هیوادونو مشرانو لا پکار دي چې اوباما ته وای کچری هغه په 2013 کال کې اسرائیل د خبرو میستا پر اوستو او د فلسطینی ریاست په جوړولو کې ناکام کیږي، نو هغه به په دې مجبور وي چې له امریکا سره د خپل اړیکو کچا کم کړي، له امریکا بعد وسلو اخیستل بند کړي او په خلیج کې بعد امریکا اړي وتړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه سکول نه یو غنډ راو ورزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو خبر ایجنسی ته د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د لشکری اسلام مسلوال للی پر ضد د تیری اوګدی مدیر هيسي فوزی عملیات روان دي خو د باړې سیمې خلک او کارپوهان وای چې لا تر دې دمه یې څه نتیجې نه دي ورکړي او ځای خلک یې لا هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دا چې د عملیاتو په ترڅ کې باړه په دومره اوږده موده کې ولې د وسلوالو نه پاک نه کړی شو او په دې سیمه کې په اوس وخت کې د امنیت وضع څنګه ده په دې اړه د مشال ریډیو خبریال یو رپورټ برابر کړي راځي چې په ګډه وښو
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې د باړې په زیاتره برخو لکه سپاه ملک دین خیل اکا خیل شلوبر او برکمبر خیلو کې امنیتي سرتیرو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم وران کړي دي او د دوی شخصي بندیخانې هم لمنځه وړي دي او ډیرې سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي خو بل پلو د باړې سیمې خلک وای چې د دغو عملیاتو لامل لا هم بې کوره کیږي او د یو شمېر نور ستونزو سره مخ دي د باړې سیمې یو ځای مشر شاه فیصل پریدی د دغو عملیاتو او د سیمې د بدمنې په حق له مشال ریډیو ته وای
د کمپونو نه راک ګولې فایر کیږي د غټې غټې ډزې کیږي داسې خلک پر ریکارډ موجود دي چې غون غون خاندان دس دس او بارا بارا افراد کې یې غټ شمې هم شوي دي او په هغه کې نو دس چې دی هغه مړ شوي دي زه به ته وایم چې مونږ 90% خلک چې دي هغه ذهني بیماران شول
او د باړې سیمې یو بل تن ترابلی پردی د ځای خلکو د ژوند اوسنی حالت په اړه وای
په ماشي ته د نن تاسو خلک ان ویلارې ټول باندې تر اوسه پورې باندې او کاغذ دی بیمار وی که زخمی وی هغه چې په کومو مشکلاتو سره دی د لوکي نه زخمی وی د هغه دی لوکي خلکو ته پته راو چې څومره غټ تکلیف دی راځي
دا چې په باړه کې د دومره اوګدو عملیاتو څه نتیجه ولې را برسېره نشو په دې حق لباندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وای
چې کوم فوج دی او مرشره دی دا هغه ګهرایه ته نه دي تللی چې دا کومه ګهرایه پورې دا کوم چې مسله ده دا پوره حل کړي لکه څنګه چې په سوات ملکن کې یو پوره آپریشن شوی دی یا دا چې په جنوبي وزیرستان کې یو پوره آپریشن شوی دی داسې آپریشن په باړه کې یا په تیرار کې نه دی شوی نو ځکه دغه عملیاتو څه خاص څه ده نه دی شوی
نوموړي زیاته کړه چې د باړې د کشالي یوازې حل دا دی چې د وسلوالو پر ضد پکې د باړې نه تر تیرا کشکول پورې د یوې لوی منصوبې تر لاندې مضبوط پوځي عملیات وشي خو بیا د دغه سیمې نه د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړی حمید الله جان اپریدی وای چې دغه کشالي په پوځي عملیاتو سره نه حل کیږي او د مذاکراتو لار دې خپل کړی شي
مونږ یو یقین لرو چې فوجي آپریشن دے دا مسلو حل نہ دے خو اس بدی تا ثابت شوی وی درے درے نیم کالا دا تاریخ کے بداشی درازی چی پہ یو علاقے کی کرفیو دا وہ اغا نتائج بالکل چاہتا نخ کاری چی کم مطلب دی کم ممتوی چی دا نتائج براشی
دا باڑی سیمی دا پوزی عملیاتو او دا زائی خلکو دستونزو پا حق لمچکلا دا پوز دا اطلاعاتو ادارے آئی ایس پی آر یو چارواکی سرا رابطہ وکڑا نو دی پا دے اڑا سرائی را نکڑا دا کڈوالو نڈیوال ادارے یو این ایس سی آر دا وینا تر مخی تر اوسا پوری دا باڑی سیمی نا خواوشا درے لکا خلق بے کورشوی دی چی دیرائی کورنی پا جلوزو کڈوالو کیمپ کے هم جوند کوی
اور یہ کوئی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونه واورم.
هو ورشه.
تاسو د مشال رادیو خپرونه اوري. اوس هم یو مقاله لرو. امریکا د ترګرو د نخه کولو د ترګرې د رام کولو لپاره د ډرون ټیکنالوژي نه کار اخلي چې اکثره وخت پرې نیوکې هم کیږي، خو بل پلو خلک دا ویروي چې یوازې د ډرون بریدونو د لارې د ولسي خلکو د نخه کېدو ویره موجوده نه وي. په نورو جنگونو کې هم دا ویره په خپل حال وي، او بل دا چې د ډرون بریدونه د هغو خلکو خلاف ترسره کیږي چاته چې کواک په لاس ورشي نو زموږ او ستاسو په وجلو هیڅ ډول دریغ نه کوي. نو څه غواړي ډرون که جهادیان؟ ټایمز مجلې په دې اړه یو مقاله لري چې ژباړه یې تاسو ته نجیبه مې وړاندې کوي.
په ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ ارنوویچ لیکي، بي پایلټ الوتکې د اورپکو د نخه کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مؤثر دي، خو دغه بریاوې خپل خطرې هم لري. نوموړی وایي په حقیقي ژوند کې جادو تر ډېرې مودې پورې خپل اثر قائم نشي ساتلی، او په تیره یوه لسیزه کې ترسره شوې د ډرون حملې داسې ښکاري لکه د چراغ پیری چې یوې ستونزې ته د حل لاره لټولې وي. د لیکوال په باور د باراک اوباما انتظامی غوښتل داسې څه وکړي چې امریکا او د هغې اتحادیانو ته د القاعدي او د نورو ترهګرو ډلو د شبکو د راپرځولو موقع هم په لاس کې ورشي، او دا موقع هم ترلاسه کړي چې د افغانستان نه خپل ځواکونه راوباسي او هلته جمهوري حکومت هم په خپل حال پاتې شي. ورځپاڼه لیکي بیا امریکایانو سراغ وموخلو او د ډرون پیری ترې راووتلو، په داسې حال کې چې امریکې د عراق نه خپل ځواکونه ویستلي او د افغانستان نه د ویستلو پلان لري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه زیات شوي، او بېله دې چې د امریکې کوم سرتیری ووژل شي د ترهګرو خطرناکه مشران په غرایزو سیمو کې په نښه کیږي. لیکوال وایي خو بیا هم پر ډرون بریدونو نیوکې په دې وروستیو کې زیاتې شوي دي. د مقالې د لیکوال ډیوډ ارنوویچ په باور هغه خلک چې د ډرون بریدونو مخالفت کوي سو دلایل وړاندې کوي، لکه د دې بریدونو په ترڅ کې د ولسی خلکو په نخه کېدل یا په ویره کې مبتلا کېدل. دا ډول بریدونه د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغلي، دا د نړیوال قانون سره په ټکر کې دي، او دا چې د ډرون الوتکې په کمو پیسو ترلاسه کېدای شي نو ځکه ښایي د استعمال دایره به لوړه او شوق به زیات شي. لیکوال په اخره کې وایي چې کله هم یو ولسی کس مري نو تر شا یو غمجنه کورنۍ پرېږدي، خو د لږې شیبې دپاره فکر وکړئ چې د بی پایلټ الوتکو د لارې هغه کسان په نښه کیږي چې که وس ولري نو زموږ په وژلو دریغ نه کوي. لیکوال وایي د دې باوجود هم د ولسی خلکو د نښه کېدو ویره په خپل ځای وي، خو په دې هم باید غور وشي چې آیا ډرون د نورو پوځي عملیاتو نه زیات ولسی کسان په نښه کوي او که څنګه. نوموړی وایي په پاکستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې څه ناڅه 3,500 کسان وژل شوی، چې په منځ کې د سلورو نه نیولې تر 900 پورې ولسی کسان هم خودل کیږي. مانا دا چې پاتې 2,500 یا 3,000 نور کسان د القاعده غړي او یا هم نور بهرني ترهګرو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو، او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د خیر خګړی صوبایي وزیر ویلي دي ډیر زر بعد وی د مشرانو د حقوقو یا د سینیئر سټیزن رائټس قانون جوړ کړي. پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سماجی خیر خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاز ویلې دي چې ډېر زر به د دوی حکومت د مشرانو د حقونو یا رائټس اف سینیئر سټیزن لپاره قانون سازي وکړي. دا غیر سرکاري تنظیم لخوا په پیښور کې رابلل شوې د مشرانو د حقونو لپاره یو غونډه ته د وینا په وخت دوی دا خبره وکړي. د سماجی او د زنانو د خیر خیګړې صوبایي وزیر وویل چې ډېر زر به په دې لړ کې صوبایي حکومت قانون سازي وکړي او خیبر پختونخوا به په ټول ملک کې اولنې صوبایي چې دې لړ کې به قانون جوړ کړي. صوبایي وزیر ستاره ایاز په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
مسائل څنګه ډېر حل شي. مرکز خو زه مونږ دلته شروع کړم د پټه خبر کې د دې لپاره او بیا چې دا کله قانون پاس شي نو د ټولو زموږ کې د دې لپاره مرکزونه جوړ شي. کوشش هم دا دی چې اوس کوم اسمبلی راځي چې په هغه کې مونږ دا پیش کړو.
بلخوا یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم چې د مشرانو د حقونو او د دوی د خیګړې لپاره کار کوي وایي چې په دې لړ کې دوی صوبایي او فقهي حکومتونو سره د ډېر وخت نه په تماس کې دي او دوی به د حکومت هر قسمه مرسته کوي. د دغه تنظیم هیلپیج انټرنیشنل د خیبر پختونخوا صوبایي مشر مجیب په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي مشرانو د خیګړې لپاره کارکونکي دغه تنظیم شمیرې تر مخه دا وخت په پاکستان کې 1.3 میلیونه یا 6.8% خلک داسې دي چې عمر یې د 18 کلونو بره دي او دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې خوشا 3 میلیونه خلک دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دغه مشرانو د مرستې لپاره دوی وړاندې رهم په پیښور کې یو مرکز جوړ کړ دی او د قانون جوړېدو وروسته به د دوی هر قسمه مرسته کولی شي او دوی ته به اسانتیاګانې ورکولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
سید مشال ریډیو خبرونه اوري. او ریډونکو یو ریپورت لرو. د پاکستان د قبایلی سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره په ملاقات کې په سیمه کې د ترقیاتي کارونو سره سره د ناساز حالاتو په مسله خبرې ترې کړې. د هیواد په یونیورسيټو کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو لپاره په کومو سیټونو دي د هغې د زیاتولو غوښتنه کړې او دغه رنګه د جلوزو کیم د کډوالو په مسلو یې ورسره هم خبرې کړې دي. تفصیل د رابیا اکرم په دې رپورت کې ورو.
تیر ماښام د قبایلی سیمې د پارلمان غړو یو پلاوی اسلام آباد کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کړی دی. د ملاقات پر مهال د پارلمان غړو وزیر اعظم سره په سیمه کې ترقیاتي کارونو سره سره د سیمې په حالاتو او طالب علمانو لپاره د ملک په تعلیمي ادارو کې د زیات سیټونو په اړه خبرې اترې کړې دي. وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره د ملاقات په اړه سینیټر حاجی خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم سره دوی سیمه کې ناسازه حالاتو او د جلوزو کم کډوالو د مسلو په اړه خبرې اترې کړې دي او دا غوښتنه ترې کړې ده چې د دوی مسلې دي حل کړې شي.
دا علاقه په حواله وسره خبرې وکړې چې موږ کم په جلوزو کې کم کسان دي هغه ته ډېر تکلیف دی او هغه کوشش دا وکړه چې واپس خپل علاقو ته لاړ شي او موږ په علاقه کې امن راشي. بهرحال موږ دا کوشش کوو چې په پاټه کې د حالات سازگار شي او زه خپل د خبر ایجنسی سره تعلق لرم چې موږ د باډي ډیویژن چې کم حالات یې موږ خپل دا کوشش کوو مخکې
د تجارت وزیر مملکت سینیټر عباس خان مشال ریډیو ته اویل چې په ورومبي ځل د قبایلي سیمو لپاره د حکومت کوششونه ښه روان دي او ډېر زر به قبایلي طالب علمانو ته د ملک په نورو تعلیمي ادارو کې د تعلیم حاصلولو زیاتې موقع ترلاسه شي.
دا یو خو ترقی په باریکو خو ما دین علاوه مو ازي کې انجینئر میډینګ کل چې کوم سټوډنټس دي هغه لپاره ما خبره کړې و ډېر ټایم نه چې دا سیټونه د متر ډبل شي کیبل تا ټول ایجنسو کې مور افار کې نو هغه لګ ډېر کور پښه او فائنل سټیج کو ان شاء الله یې سورې کې به شي. یو دا پروفیسورانو ازي کې ډاک والا هم پرمننت کونه لپاره دا ایشو د نور ملکی پرابلم لا ان اورډر سچویشن پر ټوټل دې باندې مخبري وکړلې او ازي کې ترقیاتي کورونه دا هم ډیسکس شولې.
د ډلی چې سېنېټر اسلام الدین په مشرۍ کې وزیر اعظم سره ملاقات کړې وو په دې کې سېنېټر عباس خان، سېنېټر انجنیر ملک رشید احمد خان، سېنېټر هدایت الله، سېنېټر صالح شاه، سېنېټر ملک نجم الحسن او سینیٹر ہلال الرحمن شامل وو. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو در رابعہ اکرم خان رپورٹ مورے دو او د نن روزی پدی روستای شیبہ کی د لوپٹی پ کلتوری ارزښت باندې د باز محمد عابد یو رپورٹ اور.
پټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامې نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواری د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکر نه لري هغه هم دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې د افغانیت کې خاص ارزښت ورکو شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یو بل انجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري ځکه چې هغه د کوچنیوالي نه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خويندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیرته زمونږ د سر څخه ساده وګرځيږي مونږ ته خلک په یو بل نظر ګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکرې د عزت او نامو ساتلو نخه هم ده.
ټیکرې نو د افغاني میرمنې عزت د پیسې باندې هغه د خوان د نامو ساتلو یو ډیره خلاره ده. خو بیا مونږ مسلمانان یو پیسې باندې افغانان یو مونږ خپل کلتور ډور مهم دی. زمونږ په کلتور کې بیا ټیکرای یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له دی یو ماشوم انجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمر ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپل جامو د پاره ورته لوپټه راوړي او کې چیرې رانوړو اما عمر خپکیږي لکه یو ستره مېرمن. په اختر کې خار ته راغلم د کول غټانو مېرمنو د پاره جامې واخیست د وی وړکی وړی د پاره مې هم واخیست د دې د جامو سره مې لوپټه ټایا ټکرې نه واخسته دې د خپل مور ټکرې را واخستو او د اختر په ورځ په سر کې.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوې دي.
نور به دې دې ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم خو یوازي هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه د چوي چیرته چې سره لوپټه وینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم. دا د نارینه د خانه د لنډۍ ول شوې ده. هغه لنډۍ چې دې خزینو د خانه ول شوې دي هغه تر دې ډېرې قوي دي. یو لنډۍ دا و چې خو سالو سم را سره پټ شه که سالو لنډ شو پی بزرا ټوله ما
د یادولو د چې لوپټه ډیر مترادف نمونه هم لري لکه بوډنې ټیکرې سادر زړوکه او سالو هم ورته وای او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سپورامن سلیم چې ویلی وو خورشوي زرمی پیرا ټول غوندې شو د لوپټه را باندې چا خورکا.
د باز محمد عابد رپورٹ موارد وخت شوې ده 2 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې روستي لند خبرونه د پامیر ساحل نور.
افغانستان په میدان وردګو کې 14 نشوړې ته ځانمرګې بریډ شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او یو ژوبل دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ورکو شویو بلوچستان کورنیو د خپلو کسانو د خوشی کولو لپاره لاریون کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د امنیتي اندېښنو له کبله به نن تر شپې ناوخته په کراچۍ او کوټه کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. روغتیایي چارواکي وایي نن د غزې تړانګې له پولیس سره نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو کې یو فلسطینی وژل شوی دی. په مصر کې د نننۍ مظاهرې لپاره حکومت د پلازمینې په مهمو ځایونو کې فوج ځای پر ځای کړی دی. او د اروپایي ټولنې راتلونکو اوه کلنی بجټ په اړه به په برسلز کې د غړو هیوادونو مشرانو غونډه روانه ده.
اودونکو روسي لن خبرونه موارد له همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبابا پورا په 9 بجې یواري بیا شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې صفو د ډیو ورډیو خبرونه اوري. خپل قربا اسره لمومن او د خبرونو ویان په مساحل او ټکنیکی همکار اساکا مریته اجازه ورکړي. د الله پامان.